47वें अमरीकी सदर के लिए कल वोटिंग होगी। इस अहम इंतखाब में वोटर्स के लिए कौन से इश्यूज अहम हैं, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं असदुल्ला खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। अमरीका में कल सदारती इंतखाब है और इस वक्त जो सूरतेहाल है, दारुल हुकूमत वाशिंगटन और इसके अलावा 50 रियासतें मिलकर अमरीका के नए सदर का इंतखाब करेंगी। अमरीका के इंतखाबी जो सिलसिला है उसमें सबसे ज्यादा एक तो पॉपुलर वोट पे बात होती है और इसके साथ साथ इलेक्टोरल वोट जो है वो सिलेक्ट करता है कि व्हाइट हाउस का नया मकीन कौन होता है। इस साल भी जब हम बात कर रहे हैं कल के इलेक्शंस की और कल के इंतखाबात की, तो सबसे अहम इशू इस वक्त जो अगर हम 10 इश्यूज की जो बड़े इश्यूज की बात करते हैं जो इन इंतखाबात में सामने रहे, नुमाया रहे, जिन पर सबसे ज्यादा बहस हुई, और कामला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं और साबिक सदर ट्रंप जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, सबसे अहम इश्यूज उनके दरमियान में जिनकी वजह से वोटर डिसाइड करेगा कि किसको वोट डालेगा, इकॉनमी सबसे ऊपर रही इस बार भी जो मुख्तलिफ जायजे हमने अब तक के देखे हैं, उसके बाद हेल्थ केयर है, इमिग्रेशन है, अबॉर्शन या असकात हमल है, और इसके अलावा फॉरन पॉलिसी के इशूज में गजा की जंग और रूस यूक्रेन जंग के अलावा चीन के साथ अमेरिका के मामलात के हवाले से इस बार जो है वो वोटर डिसाइड करेंगे इन अहम इश्यूज पे कि वो किसको वोट दे रहे होंगे। तकरीबन सभी रियासतों में अगर हम देखते हैं तो एक सर्टन पैटर्न है और हिस्टोरिकली भी इसी तरह से देखा जाता है, तारीखी तौर पे भी, एक के डेमोक्रेट जमात है या रिपब्लिकन जमात है, दोनों की कुछ रियासतें मखसूस रियासतें हैं जिनमें उनकी जो जीत है उसको हमेशा से इसी तरह से समझा जाता है अनलेस को बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। लेकिन 7 ऐसी रियासतें हैं, स्विंग रियासतें हैं जो इस बार डिसाइड कर रही होंगी, जो अब तक के इंतखाबी माहिरीन जिस तरह से तज्जिया कर रहे हैं इन इंतखाबात के लिए कि 7 ऐसी रियासतें होंगी, इस दफा भी वही डिसाइड करेंगी कि कौन व्हाइट हाउस तक पहुंच सकेगा, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप या मौजूदा नायब सदर कामला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हैं और साबिक सदर जो हैं वो रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरी सियासी जमात की जो कि ग्रीन पार्टी है, तो ग्रीन पार्टी की सदारती उम्मीदवार जिल स्टाइन है और माहिरीन समझते हैं कि अगर उन्होंने 1% वोट भी ले लिया, उनके जीतने के चांसेस तो अपेरेंटली नहीं है, लेकिन अगर वो 1% भी वोट ले लेती हैं तो वो बहुत हिस्टोरिक एक वोट होगा जो कि ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इलेक्शन प्रोसेस जो है उस पर एक डेंट डाल सकता है। सबसे पहले चलते हैं असद हसन के पास जो कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक के जो जायजे हैं जो कि फाइनल नोट्स पे इस वीकेंड के बाद या इस वीकेंड तक हुए हैं उसमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ओवरऑल सिस्टम और कहाँ तक जो है वो नजर आ रहा है कि हम जीत की पेशन गोई कुछ कर सकें इस हवाले से। असद बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या फाइनल जायजे हैं, अवामी जायजे क्या बता रहे हैं और क्या हम उन पर डिपेंड कर सकते हैं इस बार?
असद बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद बताया कि बहुत ये क्लोज रेस है, अवामी जायजे आ रहे हैं मुख्तलिफ पोलस्टर्स के, मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, तो इन 7 स्टेट्स में स्पेशली बहुत नेक टू नेक ये रेस है और कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी भी लीडर का जो मार्जिन है उसकी बढ़तरी का वो 3 पॉइंट से ज्यादा हो। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 1 पॉइंट या 1 पॉइंट से कुछ ज्यादा का ये मार्जिन है और ये जितनी ये लीड है ये मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आती है, लिहाजा नतीजा कुछ भी आ सकता है भले पोल्स वहाँ पे कुछ बता रहे हूँ। लेकिन इस वक्त तक अगर मैं वॉशिंगटन पोस्ट ने जो कंपाइल किए हैं, न्यूयॉर्क टाइम ने जो कंपाइल किए हैं और उसके मुताबिक स्लाइटली इन 7 रियासतों में से 4 रियासतों में कैमला हैरिस को बहुत मामूली एज हासिल है, लेकिन ये जरूर देखना है कि पेंसिल्वेनिया जहाँ पे 19 वोट हैं वहाँ पे पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने अपनी उनकी जो पॉपुलैरिटी है या उनका जो वोट है वो फिर इन सर्विस के मुताबिक कम हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पे उसको गेन किया है। तो ये जो एक तरह से जो ब्लू वॉल है, पेंसिल्वेनिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया और इसी तरह जॉर्जिया, ये बहुत डिसाइसिव और फैसला को उन्होंने जारी है। एक और चीज जो सर्वे में सामने आई है वो है रियासत आयोवा की, जहाँ पे 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं लेकिन ये स्टेट जो है 4 पॉइंट्स में ये बढ़तरी हासिल है कैमला हैरिस को। सो बहुत सारे पॉलिटिकल पैंडर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये स्टेट इन अ वे फ्लिप हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होगा, क्योंकि ना सिर्फ स्विंग स्टेट्स का मामला जो है वो फैसला करने जा रहा है लेकिन उसके साथ अगर जो पहले से सेटल्ड स्टेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज की फेवर में वहां से अगर कोई फ्लिप हो गया तो उस جس کے حق میں وہ سٹیٹ فلپ ہوگی اس کینڈیڈیٹ کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا.
تو اسد یہ جو آپ الیکٹورل ووٹس کا ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکٹورل ووٹس میں جو زیادہ چانسز ہیں وہ پینسلوینیا جو ہے وہ زیادہ ویٹ کیری کرتی ہے, 19 ووٹ ہیں اس کے. تو آج جو انتخابی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی, کیا اب تک کی اوور دا ویکینڈ اگر ہم پچھلے 3-4 دنوں میں دیکھیں کیا پیٹرن رہا, کس طرح سے ووٹ جو ہے اب تک یہ سٹیٹس جو ہیں وہ رسپونڈ کر رہی ہیں, اور یہ انتخابی ریلیز جو ہیں یا جو صدارتی امیدوار ہیں وہ کس طرح سے ان سٹیٹس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟
انہی 7 سٹیٹس پہ یہ جو آخری پش ہے دونوں کینڈیڈیٹ کی, وہ انہی سوئنگ ووٹرز کو انفلوئنس کرنے کے لیے, ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آج بھی پینسلوینیا میں اور کیملا ہیرس جو ہیں وہ پینسلوینیا جا رہی ہیں, اس سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پینسلوینیا کا وزٹ کر چکے ہیں, مختلف کاؤنٹیز میں وہ گئے ہیں, اور وہ پچھلے 2 ہفتوں میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ووٹرز کی حمایت گین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, ان کے پوائنٹس یہاں پہ بہتر ہوئے ہیں. اسی طرح نارتھ کیرولائنا وہ فوکس رہا ہے پچھلے 2-3 دنوں کے دوران, اور جارجیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ورجینیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, وہ بلو اسٹیٹ خیال کی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں پہ بھی اسٹاپ کیا ہے. اور اسی طرح بلو اسٹیٹ ہونے کے باوجود کیملا ہیرس جو ہے وہ گزشتہ رات نیو یارک میں بھی گئی ہیں. سو اگین لاسٹ پش ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ میکسیمم ووٹرز کو اپنی جانب اٹریکٹ کیا جا سکے. کیملا ہیرس اس وقت ایک یونٹی کا بھی میسج دے رہی ہیں کہ یہ ڈویژنز پولیٹیکل ڈیوائڈ ختم کر کے اگر وہ جیت جاتی ہیں تو تمام امریکن کی پریزیڈنٹ ہوں گی. اسی طرح اپنی کیمپین کے ابتدائی دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کم و بیش یہی میسج دیا تھا کہ بیسیکلی وہ کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہوں گے. تو توقع کی جا رہی ہے, اگرچہ بہت ڈیسائسو ہے اور بہت ڈیوائسو ہے نوے یہ پوری کیمپینز, لیکن بہت سارے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ امریکہ کو متحد کرنے کی بھی بات کریں.
بہت شکریہ اسد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کیپٹل ہل سے, اور اوور آل جو اب تک کے الیکشن کے جو پیٹرن پہ اور الیکشن رن جو اب تک بن رہا ہے اس پہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. اس پہ ہم مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے پوری کوریج میں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
تھینک یو.
اگر ہم ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی سیاسی کیریئر کی بات کریں تو انہوں نے امریکی ریاست کیلیفورنیا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور وکیل استغاثہ اور اٹارنی جنرل کے طور پر کام کرنے کے بعد ایک اصلاح پسند رہنما کے طور پر شناخت بنانے تک ایک طویل سفر طے کیا. ان کے سیاسی سفر پر وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent.
1964 میں پیدا ہونے والی کاملا ہیرس کی کہانی کا آغاز سین فرانسسکو بے ایریا کے رنگا رنگی سے بھرپور اور ترقی پسند نواحی علاقے سے ہوا. ان کے والدین تارکین وطن تھے. والدہ شیاملا گوپالان کا تعلق بھارت اور والد ڈونلڈ ہیرس کا تعلق جمیکا سے تھا. ان کی ملاقات ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلے میں ہوئی تھی, جہاں یہ دونوں ذہین طلبہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں تعلیم حاصل کرنے آئے تھے. 1960 کی دہائی میں برکلے سول رائٹس اور پیس ایکٹیویزم کی تحریکوں کا مرکز تھا. ہیرس بتاتی ہیں کہ ان کی بچپن کی ابتدائی یادوں میں سے ایک یاد اسٹرولر پر ریلیوں میں جانا ہے. 1970 تک ہیرس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی. شیاملا گوپالان اپنی دو بیٹیوں کو لے کر فلیٹ لینڈز کے نام سے مشہور برکلے کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہنے لگی.
وہ ڈے کیئر سینٹر کے اوپر رہتے تھے. شیلٹن ڈے کیئر کے اوپر ان کا 2 bedrooms اور 1 bathroom والا چھوٹا سا فلیٹ تھا.
ہیرس کی اپنی بچپن کی سہیلی کیرل پورٹر سے پہلی ملاقات اسکول بس اسٹاپ پر ہوئی تھی.
برکلے کے سرکاری اسکولوں سے نسلی تفریق ختم ہونے کے بعد آنے والی دوسری کلاس ہماری تھی.
ہیرس نے سیافاموں کے معروف تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, جس کے بعد وہ لا کالج چلی گئیں. اس زمانے میں جب کیلیفورنیا میں سیافام مردوں کی ریکارڈ تعداد قید میں تھی, کاملا پروسیکیوٹر بنی. یہ ایک ایسا عہدہ تھا جسے سیافام کمیونٹی میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا.
وہ چاہتی تھی کہ سسٹم کے اندر جا کر تبدیلی لائی جائے, کیونکہ سسٹم میں سرایت کر جانے والی نسل پرستی کی وجہ سے قانونی کارروائی اس انداز میں نہیں ہو پاتی تھی جیسا اسے ہونا چاہیے تھا.
2002 میں ہیرس سین فرانسسکو ڈسٹرکٹ اٹارنی کے عہدے کی دوڑ میں شامل ہوئی.
اس سے پہلے کبھی کوئی خاتون ڈسٹرکٹ اٹارنی نہیں بنی تھی. کیملا کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا, لیکن شروع ہی سے ان میں کچھ بہت خاص بات تھی.
ایک سخت مقابلے کے بعد بالآخر کیملا ڈسٹرکٹ اٹارنی منتخب ہوئی, اور انہوں نے مقدمات میں سزاؤں کی شرح اور پرتشدد جرائم میں ملوث افراد کی سزائیں بڑھانے کے لیے کام شروع کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے سزا یافتہ افراد کے لیے بیک آن ٹریک کے نام سے بحالی پروگرام شروع کیا جنہیں پہلی بار سزا ہوئی ہو اور وہ پرتشدد جرائم میں ملوث نہ رہے ہوں. 2010 میں کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل منتخب ہونے کے بعد کاملا نے امریکی بینکوں کو قرضوں کی فراہمی میں دھوکہ دہی کے ایک معاملے میں 20 ارب ڈالر کے تصفیے پر مجبور کیا. سرحد پر منشیات کی تجارت اور انسانی اسمگلنگ کے مسئلے پر توجہ دی اور شادی کے مساوی حق کی بھرپور وکالت کی. 2016 میں ہیرس امریکی سینیٹر منتخب ہوئی اور سینٹ میں امیگریشن، ہیلتھ کیئر اور نظام انصاف جیسے امور پر تیزی سے ابھرتی ہوئی آواز بن کر سامنے آئی. سینٹ کی سماعتوں کے دوران اپنے تیکھے سوالات اور طاقتور رہنماؤں سے جواب دہی جیسی اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کاملا ہیرس قومی سطح پر ایک نمایاں شخصیت بن کر ابھری. لیکن 2020 کا صدارتی انتخاب لڑنے کی کوشش میں ہیرس کی کیمپین کو سمت متعین کرنے میں مشکل پیش آئی، جبکہ ان کے کیمپین اسٹاف سے متعلق بھی بے یقینی کی صورتحال رہی.
ایسی کئی کہانیاں گردش کرتی رہیں کہ ان کا عملہ بہت جلد انہیں چھوڑ جاتا ہے اور ان میں ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نہیں.
جو بائیڈن اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور انہوں نے کاملا ہیرس کو اپنی نائب کے طور پر امیدوار بنایا. دونوں نے کامیابی حاصل کی اور کاملا امریکہ کی پہلی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدر منتخب ہوئی. نائب صدر کاملا کو امریکہ کی جنوبی سرحد سے تارکین وطن کی ملک میں داخلے کی بڑھتی ہوئی کوششوں کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے عدم استحکام اور غربت جیسے مسائل کو حل کرنے کے لیے علاقائی رہنماؤں کے ساتھ روابط بڑھائے، لیکن بارڈر ایشو پر بہت جلد ہی وہ سیاسی نشانے پر آ گئیں.
انہیں ہماری سرحد محفوظ بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اب تک وہاں گئی بھی ہیں یا نہیں.
وقت کے ساتھ ساتھ ہیرس نے تعاون بڑھانے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہوئے عالمی اسٹیج پر قدرے سہولت کے ساتھ ایک سفیر کا کردار ادا کرنا شروع کیا. رکاوٹیں عبور کرنے اور توقعات سے کہیں آگے رہنے سے عبارت اپنے کریئر میں کاملا ہیرس ایک بار پھر اس وقت مرکز نگاہ بنی جب صدر جو بائیڈن کی صدارتی دوڑ سے غیر متوقع دستبرداری کے بعد وہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے طور پر میدان میں اتری. میٹ ڈیبل کے ساتھ عدیل احمد، وی او اے نیوز.
کروڑوں امریکی شہری کل کے انتخابات میں نہ صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا صدر کون ہوگا بلکہ وہ ہزاروں مقامی اور ریاستی عہدیداروں کے لیے بھی ووٹ ڈالیں گے. ریاست ٹیکسس کے فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں جو یوسٹن شہر کے مضافات میں واقع ہے، دو پاکستانی نوجوان امریکی ایک کانسٹیبل کی پوزیشن کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں. موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق کا مقابلہ ریپبلکن پارٹی کے علی شیخانی سے ہے. یوسٹن سے ارم عباسی کی رپورٹ.
فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکسس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادیوں میں سے ایک ہے. سستی زمین اور ٹیکسس کی پھلتی پھولتی آئل انڈسٹری کی وجہ سے قریبی شہر ہیوسٹن متعدد نسلی گروپوں کے ساتھ ایک ڈائیورس شہر بن کر ابھرا ہے. جیسے فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پریسنکٹ یعنی پولیس ڈسٹرکٹ نمبر 3 کے کانسٹیبل کے انتخابی مقابلے میں دونوں امیدوار پاکستانی نژاد امریکی ہیں.
It is an honor and a privilege to serve as your Fort Bend County Precinct 3 Constable. My name is Nabil Shaikh.
موجودہ کانسٹیبل ڈیموکریٹ پارٹی کے نبیل شائق نے 2020 میں فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے پہلے مسلمان کانسٹیبل منتخب ہو کر تاریخ رقم کی تھی.
ایک مسلمان اور پاکستانی نژاد قانون کے نفاذ کی ایک ایگزیکٹو پوزیشن پر ہے، اس کے پاس اپنے کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ اختیار اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے.
نبیل شائق کو علی شیخانی نے اس بار چیلنج کیا ہے. وہ سیاست میں نئے ہیں اور ایک کامیاب تاجر ہیں. انہوں نے 2015 میں پولیس فورس جوائن کی تھی.
We started almost like 19 months ago.
ہم نے یہ مہم 19 مہینے قبل شروع کی تھی. جب میں نے شروعات کی تو ظاہر ہے ایک پاکستانی اور پولیس افسر کے طور پر ایک تاجر جو کانسٹیبل کا انتخاب لڑ رہا ہے، تو یہ میرے لیے مشکل تھا جب ہم نے یہ شروع کیا.
تازہ سینسس ایسٹیمیٹس کی بات کی جائے تو اس کاؤنٹی میں 90,000 سے زیادہ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے، اور جیسے جیسے جنوبی ایشیائی امریکیوں کی یہاں پر تعداد بڑھ رہی ہے، ویسے ہی سیاست میں ان کی شمولیت بھی زیادہ نظر آ رہی ہے.
نبیل شائق کا کہنا ہے کہ بچپن میں انہوں نے حکومتی امداد کے سہارے گزارا کیا، جس سے ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی تھی. بطور سیاستدان ان کے لیے یہ تجربہ بہت اہم ہے.
ہم بہت غریب تھے. پبلک اسکول سسٹم میرے لیے خوراک کا واحد سہارا تھا اور ہمارے والد یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے.
نبیل شائق کا خیال ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی تارکین وطن کے لیے زیادہ سازگار ہے.
We as Pakistanis, Pakistani Americans have an opportunity. It is the...
ہم بطور مسلمان اور بطور پاکستانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کسی حد تک تنوع موجود ہے.
علی شیخانی ووٹرز کے سامنے یہ کیس پیش کر رہے ہیں کہ تارکین وطن ہونے کے باوجود ریپبلکن پارٹی ہی تھی جس نے انہیں اپنے خواب پورے کرنے میں مدد کی.
ریپبلکن پارٹی میں اکثریت دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سفید فام افراد کی ہے اور مجھے بہت تعجب ہوا اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں کہ جب میں نے انہیں کہا کہ میں اس عہدے کے لیے بطور ریپبلکن انتخاب لڑنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔
کانسٹیبل کے فرائض میں قانون کا نفاذ، عدالتی سمن پیش کرنا اور امن و امان کا قیام ہے۔ بہت سے جنوبی ایشیائی باشندوں کا کہنا ہے کہ نتیجہ جو بھی آئے وہ انتخاب کے بارے میں خوش ہیں۔
ان کے چہرے بل بورڈز پر دیکھتے ہوئے، ان کے ناموں کی شناخت کرتے اور ان کی سیاست جانتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔
سیاست میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ پالیسی سازی کریں گے اور ساتھ ہی انہیں بہتر خیالات اور اچھی پالیسیاں دینا ہوں گی جس سے کاؤنٹی کے تمام شہریوں کو فائدہ ہوگا۔
علاقے میں جرائم کی بڑھتی شرح ان انتخابات میں سب سے اہم ہے اور دونوں امیدوار عوام کے تحفظ کو اپنے مہم کی ترجیح بنائے ہوئے ہیں۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن، ٹیکساس۔
صرف 9 سال کے عرصے میں سابق صدر اور موجودہ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ روایتی سیاسی رہنماؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ ملک میں سیاسی تقسیم کے دور میں ان کی طرف سے انتخابی مہم کیسے چلائی گئی، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the United States.
خیال کیا جا رہا تھا کہ اب یہ معاملہ تو ختم ہوا، لیکن جب بات ختم ہونے پر آئی تو امریکہ کے 45ویں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔
اگر آپ قانونی ووٹ گنیں تو میں بآسانی جیت گیا ہوں، اگر آپ غیر قانونی ووٹ گنیں گے تو یہ لوگ ہمارا الیکشن چرانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو 6 جنوری 2021 کو کانگریس میں جاری انتخابی نتائج کی توثیق کا عمل روکنے پر اکسایا۔
اگر آج آپ نے پوری شدت سے یہ لڑائی نہ لڑی تو آپ کا ملک بھی نہیں بچے گا۔
اس بیان کا جو نتیجہ نکلا امریکہ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی کی وجہ سے ٹرمپ کا دوسری بار مواخذہ ہوا۔ ٹرمپ کی ایک وجہ شہرت انکار نہ سننے کی عادت ہے اور وہ ہمیشہ ہی سے روایات کو مسترد کرتے آئے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے دل کی سنتے ہیں اور اس پر بے تحاشا اعتماد بھی کرتے ہیں۔
رس بیوٹن اور سوزین کریگ نیو یارک ٹائمز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں جنہوں نے مل کر ٹرمپ پر لکی لوزر کے عنوان سے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس بات کا بے رحمانہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ ٹرمپ نے کس طرح ایک سیلف میڈ اربپتی کے طور پر اپنی پہچان بنائی۔
سن 80 کی دہائی سے اب تک ٹرمپ نے کبھی کسی چیز کے لیے ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جو اپنے شعبے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ان کی رائے مسترد کرتے آئے ہیں۔
ٹرمپ کی بنائی گئی عمارتوں پر ان کا نام بڑے اور سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے جو ان کے عزائم اور خود نمائی کا ایک اظہار ہے۔
انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا تو اس وقت ان کے اثاثے $20 کروڑ تھے، اور ایک دہائی بعد جب وہ 60 منٹ سے بات کر رہے تھے تو ان کے اثاثے بڑھ کر 1 ارب ہو چکے تھے۔
ٹرمپ نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے اور خود کو ایک ڈیل میکر کے طور پر متعارف کرانے میں مہارت حاصل کی، لیکن اس کامیابی کے پیچھے کئی مسائل بھی چھپے تھے۔ ٹرمپ کی کمپنیاں 6 بار دیوالیاں ہوئیں، بھاری مالی نقصان کے باعث ان کے کیسینوز بند بھی ہوئے، اور پھر ٹرمپ اپنے ٹی وی شو دی اپرینٹس سے ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنے، اور اسی شہرت نے ان کے لیے صدارت کی راہ ہموار کی۔
I am officially running.
خواتین و حضرات، میں امریکہ کا صدارتی الیکشن لڑنے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر ایک بار پھر اپنے ملک کو عظیم بنائیں گے۔
بے باک اور لگی لپٹی بغیر بات کرنے والے ٹرمپ ایک تقسیم پیدا کرنے والے قوم پرست امیدوار بن کر ابھرے۔
میکسیکو اپنے اچھے لوگ یہاں نہیں بھیجتا، وہ اپنے ساتھ منشیات لا رہے ہیں، جرائم لا رہے ہیں، وہ ریپسٹ ہیں۔ میرا گمان ہے کہ ان میں سے بعض اچھے بھی ہوں گے۔
بطور صدر ٹرمپ کو سپریم کورٹ میں 3 ججوں کی تقرری کا موقع ملا جنہوں نے وفاقی سطح پر اسقاط حمل کا حق ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ 2020 کے آغاز میں آنے والی کرونا کی وبا ٹرمپ کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے ویکسین کی تیاری پر تیزی سے کام کرایا، لیکن بعض مواقع پر ان کی باتوں سے یہ تاثر بھی ملا کہ سائنسدان وائرس کو مارنے کے لیے بلیچ کے انجیکشن لگانے کا جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ November 2020 آتے آتے کووڈ سے 90 لاکھ امریکی متاثر ہو چکے تھے اور 230,000 کی جانیں جا چکی تھیں۔ ایسے میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں ووٹرز نے جو بائیڈن کو صدر منتخب کر لیا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد ٹرمپ کو کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کسی عدالت میں مجرم ثابت ہونے والے پہلے سابق امریکی صدر بنے، لیکن اس سب کے باوجود وہ کبھی اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ 2 ناکام قاتلانہ حملوں نے اپنے حامیوں سے ان کا تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔
خدا ٹرمپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. ان کی زندگی کسی بڑے مقصد اور وجہ سے محفوظ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ امریکہ کے 47th صدر بنے.
ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ کی سیاست پہلے جیسی نہیں رہی. انہوں نے ایک زمانے میں شریک مصنف کے طور پر دی آرٹ آف کم بیک کے عنوان سے کتاب لکھی تھی. لگتا یہ ہے کہ وہ اب امریکی تاریخ میں اس فن کے سب سے بڑے مظاہرے کی تیاری کر رہے ہیں. ٹینا ٹرن کے ساتھ حمیر بن ریاض, وی او اے نیوز.
امریکہ میں سبھی کمیونٹیز اپنے لوگوں کو متحرک کرنے اور انہیں ووٹ ڈالنے کی ترغیب دینے کے لیے کئی اقدامات کرتی آئی ہیں. چند سال پہلے ریاست ٹیکسس کی چند جنوبی ایشیائی نژاد خواتین نے اپنی کمیونٹیز میں ووٹ کی اہمیت اور ووٹنگ سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے پروگرام کا آغاز کیا, اور اب وہ ایک سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ یعنی ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکسس ایجوکیشن فنڈ چلا رہی ہیں. ٹیکسس کی شہر ڈیلس میں سبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی کہ کیسے یہ تنظیم انتخابات کے لیے جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کو متحرک کرنے کی کوشش کرتی ہے.
ٹیکسس آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی دوسری بڑی ریاست ہے جہاں تقریباً 3 crore افراد آباد ہیں. ایشین امریکن اینڈ پیسیفک آئی لینڈرز تنظیم کے مطابق ریاست میں ایشیا اور پیسیفک آئیلینڈ سے تعلق رکھنے والے ووٹ ڈالنے کے اہل افراد کی تعداد 10,84,000 سے زائد ہے. بھارتی اور پاکستانی امریکنز ریاست ٹیکسس کی ایشین آبادی کے 6 بڑے گروپس میں سے ہیں, جبکہ ایشین امریکن پیسیفک آئیلینڈر تنظیم کے ہی مطابق ٹیکسس میں 5 lakh سے زیادہ جنوبی ایشیائی تارکین وطن بستے ہیں. ساؤتھ ایشین امریکن ووٹر امپاورمنٹ ٹیکسس ایجوکیشن فنڈ یا سیف ٹیکس ایجوکیشن فنڈ ٹیکسس میں جنوبی ایشیائی ووٹرز اور خصوصاً نئے امریکی ووٹرز کو ان کے حقوق اور امریکہ میں الیکشن کے عمل کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے.
اور یہ ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی آواز ہو, اور بعض اوقات ہماری کمیونٹی اس کا مطلب سمجھ نہیں پاتی, اور یہی ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو آواز دیں, انہیں ووٹنگ کی اہمیت اور نمائندگی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کریں.
سیف ٹیکس والنٹیئر ریاض محمد کا تعلق بھارتی ریاست کیرلا سے ہے, اور وہ ڈیلس کے گرد و نواح میں واقع جنوبی ایشیائی مسلمان کمیونٹیز اور سیف ٹیکس کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں. امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے وہ اس یمنی کیفے میں پاکستانی کمیونٹی کے کچھ افراد کے ساتھ مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیسے متحرک کیا جائے. ریاض کے مطابق ڈیلس شہر کی پاکستانی نژاد کمیونٹی میں ووٹ ڈالنے کی شرح دوسری جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی بنسبت کم ہے.
I work with this organization called Save TX, وہ ساؤتھ ایشین فوکسڈ ہے, لیکن ون پارٹ آف دیٹ از بیسیکلی ایجوکیٹنگ دا ووٹرز, ووٹنگ کیا ہوتا ہے, رجسٹریشن کیا کیسے کر سکتے ہیں.
پاکستانی کمیونٹی ایکٹیوسٹ شیراز احمد کہتے ہیں کہ خاص طور سے وہ پاکستانی امریکی شہری سیاسی عمل میں کم دلچسپی رکھتے ہیں جو پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں. ان کی رائے میں امریکہ سے زیادہ پاکستان کی سیاست ایسے کمیونٹی ممبرز کی توجہ کا مرکز رہتی ہے.
کلچر کا ڈفرنس ہے, آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی, آپ بات نہیں کر سکتے, آپ بتا نہیں سکتے, آپ پوچھ نہیں سکتے. پھر آپ کی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ کی ویب سائٹس ڈھونڈنا, یہ ساری چیزیں, پھر انفارمیشن لینا, وہ مشکل ہے ان کے لیے.
But a few people added a survey,
okay,
and many are already registered.
Okay.
I think the biggest focus is to get them out to vote.
Yes.
سورنہ مدوری تنظیم کے رضاکاروں کے ساتھ کام کرتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ ان کے رضاکاروں میں تقریباً تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے لوگ شامل ہیں, لیکن زیادہ تر کا تعلق بھارتی اور پاکستانی کمیونٹیز سے ہے.
ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر آپ انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش میں ان کے اپنے علاقے سے ہوں تو لوگ آپ کی بات زیادہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہمارے رضاکاروں کا متنوع گروپ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں اور دنیا کی اہم ڈیولپمنٹ جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د امریکا ټاکنې سبا ته امریکایان خپل نوی ولسمشر یا ولسمشر ټاکي. د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اوس هم په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د خلکو د رایو د ګټلو هڅه کوي. د منځنی ختیځ پر حالاتو د امریکا د ټاکنو اغیزې فلسطینیان ګمان نه کوي چې د امریکا د ټاکنو پایلې به په منځنی ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. او افغانستان سره د ملګرو ملتونو مرستې د اوچا د شمیرو له مخې له مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو کسانو څخه هم زیات دی. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د لړم 14مه نیټه او د 2023 کال د نومبر 4مه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د کالیفورنیا ایالت د دولتي پوهنتون استاد زمان ستانیزی سره د افغانستان او نړۍ په وړاندې د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو د کاندیدانو د پالیسیو پر توپیرونو او غبرګونونو باندې خبرې کوو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به د سپینې ماڼۍ څخه د ټاکنیزو کمپاینونو په وروستۍ ورځ د کاندیدانو پر سختو هلو ځلو باندې رڼا واچوي. ستانیزی صاحب او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه مننه کوم. ما سره اوسېږئ، تاسو ته راګرځم.
د امریکا د 2024 کال ولسمشریزه ټاکنې، امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ټرمپ که هاریس؟ د امریکا غږ له چپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پیښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړې خبرونه د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خبرونو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د دې ځانګړو خبرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
بیا هم خراواست. امریکایان سبا سه شنبه د راتلونکو څلورو کلونو د پاره خپل نوی ولسمشر او یا هم ولسمشر ټاکي. په دې ټاکنو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکي ګوند نوماندان کاملا هریس او ډونالد ټرمپ د رایو ترلاسه کولو په موخه خپلې وروستۍ هلې ځلې کوي. د متحده ایالاتونو وګړي د خپل ولسمشر د ټاکلو ترڅنګ د دې هیواد د کانګرس غړي هم ټاکي. د نورو جزئیاتو د پاره زموږ همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې موږ سره مل دی. د ژمنې سره سم به دوی ته ورشو. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. د ټاکنو لپاره چمتووالی اوس څنګه روان دی؟
مننه خایسته جان، سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. چمتووالی خو ویلې شم چې په دوو برخو کې روان دی. اول یې تخنیکی برخه ده چې دا زیاتره د رایو په مرکزونو پورې تړلی یا مربوط تدابیر دي، که څه هم ځینې اندېښنې شته لکه د ځینو هیوادونو لکه روسیې یا ایران حدسه تر څو په دې ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. خو چارواکو دا ډاډ ورکړی دی چې تدابیر په کافي اندازه او په منظم توګه نیول شوي دي. دوهمه برخه بیا په نوماندانو پورې اړه لري چې په دې وروستیو کې د دواړو ګوندونو دواړو نوماندانو، هم کاملا هریس او هم ډونالد ټرمپ، خپل چمتووالی تقریبا بشپړ کړی دی. په دې وروستیو کې دواړو خپلو کمپاینونو ته زور ورکړی و. په بیلابیلو ایالتونو کې یې د خلکو سره، د بیلابیلو ډلو سره، بیلابیلو اقلیتونو سره چې په هغې کې مسلمانان هم شامل دي، دوی ولیدل، دوی ورسره ژمنې وکړې، خپل پروګرامونه یې ورسره شریک کړل. او دا به معلومه شي چې سبا دغه خلک یا رای اچونکي څوک د خپل راتلونکي ولسمشر یا ولسمشر په توګه ټاکي. د یادونې وړ بولم چې د متحده ایالتونو په ډیریو ایالتونو کې دا قانون دی چې د انتخابات یا د ټاکنو د اصلي ورځې څخه مخکې خلک د رایو مرکزونو ته ځي او یا په پاکټونو کې خپل رای مربوطه دفترونو ته لیږي، یعنی رای ورکوي. خو سبا به دغه بهیر بشپړ شي او دا به معلوم شي چې په دغه بهیر کې به ټول ټال څومره شمیر امریکایان برخه واخلي. خو په 2000 شلم میلادی کال کې ټول ټال شاوخوا 1.6 میلیون امریکایانو د ټاکنو په بهیر کې برخه درلوده.
بله عزیز جان، دا څه ویل کیږي چې تر اوسه پورې 15 او یا میلیون کسانو رای اچولی وي، خو دا شمېرې تر اوسه پورې د امریکا غږ لخوا نه دي تایید شوی. بل پوښتنه، آیا معلومه ده چې کوم نومان په دې ټاکنو کې مخکې دی؟
په دې برخه کې معمولا دلته د ټاکنو په بهیر کې بیلابیل نظر پوښتنی کیږي تر څو دا معلومه کړي چې کوم نوماند مخکې وي. خو بیا هم وړاندوینه آسانه نه ده، ځکه چې په 2014 کې د ټاکنو پایلې د هغو نظر پوښتنو د پایلو په خلاف اعلان شوه. خو په دې هیواد کې اوه دغه هغه ایالتونه دي چې د سوینګ یا باتل ګراوند ایالتونو په نامه یادیږي، او دا اوه ایالتونه هغه ایالتونه دي چې د ټاکنو برخلیک په حقیقت کې یا تر ډیره حده پورې ټاکي، ځکه چې په نورو ایالتونو کې دا تر ډیره حده معلومه وي چې کوم ایالت د کوم ګوند سره دریږي. خو په دغه اوه ایالتونو کې بیا یو ایالت کله له یو ګوند سره ودریږي او کله بیا د بل ګوند سره ودریږي. په دې اوه ایالتونو کې د اریزونا، جورجیا، میشیګن، نیوادا، پنسلوانیا، ویسکانسن او نارث کارولاینا یا شمالي کارولاینا شامل دي. په روان بهیر کې، روان ټاکنیز بهیر کې، دواړه نوماندان په دې اوه ایالتونو کې ډیر نږدې سره روان دي. خو په 2020 میلادي کال کې کله چې هغه وخت جو بایدن د دیموکرات ګوند نومان وو، نو دای په هغه وخت کې وتوانید چې دغه اوه ایالتونو څخه شپږ ایالتونه وګټي، او ډونالد ټرمپ یوازې په نارث کارولاینا کې په هغه کال کې بریالی شوی. و نن ډونالد ټرمپ یو ځل بیا هم نارت کارولاینا ته ځي، هم پنسلوانیا ته ځي، او هم میشیګن ایالت ته ځي. او کاملا هاریس به یوازې یا ټوله ورځ به په پنسلوانیا ایالت کې تیره کړي تر څو د خلکو پام ځانته راجلب کړي. دا هم د دې احتمال هم شته چې د روانو ټاکنو پایلې له ځینو حقوقي ستونزو سره مخامخ شي، یا په محکمه کې پر وړاندې د یو یا د بل ګوند لخوا شکایتونه درج شي. خو دواړو ګوندونو ویلي دي چې دغه احتمالي حالت ته چمتووالی لري.
جمهوری غوښتونکو نومان ډانلډ ټرمپ د دې کال په پیل کې یو شمېر رسنوي ته ویلي وو که د نومبر پر 15 ولسمشریزې ټاکنې عادلانه، رڼې او آزادې وي، دی به پایلې ومني. د ټاکنو چارواکي مطمئن دي چې رای ورکول به شفاف، خوندي او عادلانه وي. خو پخوانی ولسمشر د نوموړي د سیالې لخوا د احتمالي درغلیو د ترسره کېدو په اړه په زیاتېدونکي توګه اندېښنې ښودلي.
کومه درغلۍ مخونی سو، ځکه چې دوی د درغلیو یو ټولګه جوړه کړې او د دې درغلیو مخه باید ونیول شي، نو موږ ته بستره بریا را په برخه شي.
د ان بی سی تلویزیون د لستر هولت په خبري خبرونه کې د خپل مرکې پر مهال چې 13 میاشت خبره شوه، مرستیالي ولسمشر کمالا هیرس د دغه تلویزیون نطاق هیلی جکسن ته وویل چې د ټرمپ د ماتې او یا د ټاکنو د زیان منولو په صورت کې به ډاله اقدام کولو ته چمتو وي.
موږ به د ټاکنو د شپې او راتلونکي ورځ سره د خپلو موجودو وسایلو تخصص او پر هغو د تمرکز پر مټ چلند وکړو.
د جمهوری غوښتونکو ګوند ملي کمیټه په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د ټاکنو د شفافیت په نوم یو کمیټه لري. دغه کمیټه غړو په یادو ایالتونو کې پر رای ورکونې کې له اصولو څخه د سرغړونو په اړه حقوقي شکایتونه کړي، خو محکمو زیاتره دغه شکایتونه رد کړي. بلخوا ډیموکراټانو هم خپل حقوقي هڅو ته دوام ورکړي. په دې کې د جورجیا ایالت د ټاکنو د پایلو د ځنډولو د مخنیوي لپاره هڅې هم شامل دي. په هغو ټاکنو کې چې سیالي برابر روانه وي، څېړونکي اټکل کوي چې په برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې به حقوقي دعواوې زیاتې وي.
د رای په مرکزونو کې موږ تل په دې اړه چې د رای پاڼې سره سم چلند شوی او کنه په اړه هر وخت جنجالونه ګورو. د ټاکنو وروسته موږ په دې اړه جنجالونه ګورو چې آیا ځینې رای ورکوونکي واقعا د رای ورکولو پر شرایطو باندې برابر دي او کنه، او آیا د دوی موقتی رای پاڼې باید وکارول شي او وشمیرل شي او کنه.
حقوقي څېړونکي وایي هر څوک چې په ټاکنو کې د درغلیو د کېدو ادعا کوي باید ثبوت یې وړاندې کړي.
وکیلانو، تاسو باید د هر هغه څه چې تورې لګوي ثبوت وساتئ، یقیني کړئ چې تاسو یې اثباتولای شئ. کنه دغه کار ښایي هغه شان چې په 2020 کال کې ولیدل د سزا لامل شي.
د بیلګې په توګه د ټرمپ په خوانه مدافع وکیل روډي جلیانی د 2020 کال د ټاکنو د غلا کې دوه پاړه د بی بنسټه ادعا او د خبرولو له عمله د وکالت له حقوقو څخه محروم شو. حقوقی ناندری خای د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د زنډې دوه عمل شي، خو کده سه شنبه په ورځ د ټاکنو پایلې پر روښانه ډول د یو لوري په ګټه وي. شنون کې وای د مخالف لوري لپاره به د ټاکنو پایلو ننګول ډیر زیات ستونزمن وي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
پام دې تړاو د امریکا ولسمشریزې ټاکنې او د کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا حساس حالت او وخت کې قرار لري. د خبرونې قدرمن میلمه د کالیفورنیا ایالت د دولتي پوهنتون استاد زمان ستانیزی صاحب سره د کمپاین په دې وروستۍ ورځ د هلو ځلو مهم ټکي راسپړو. په خیر راغلی ستانیزی صاحب، ستړي مشي او ډیره مننه کوم له تاسو نه. د هلو ځلو خوشاله اوسئ، تاسو هم همچنان خوشاله یم تاسو ګورم. د هلو ځلو وروستۍ شېبې دي او د ټول د امید سترګې هم په هغو ایالتونو ګنډل شوي. ستانیزی صاحب، چې د کاندیدانو ترمنځ توپیر پکې ډیر کم دی، وروستۍ سرویګانې د څه ډول پایلو ښکارندوی دي؟
مشکل خو دا ده چې یو وخت په شرق غرب کې دا غو چې د شرقي نړۍ کمونیستي دنیا په یو حزبي انحصارو کې واقع شوی ده، او هغه د هغوی خپل دلالت په دې کې چې هغوی یا دیموکراتیک نظام نه ده. اوس فکر کوم چې امریکا په عین مشکل منتها په امریکا کې دوه حزبی انحصار رامنځته شوی، او دا ډېر د تاسف ځای ده. بل مشکل دا ده چې امریکا دیموکراسي نه ده، د دې په خاطر چې رئیس جمهور د ایالتي نمایندګانو لخوا تعینېږي، هماغه الکترال کالج چې ورته وایي. نو ځکه صرف نظر دی چې خلک څه رقم رایه ورکوي، اکثریت د امریکا د ولس اکثریت په نسبي شکل سره مطرح ده، نه په محوري شکل سره. فکر کوم دغه عمده مشکل ده د امریکا د انتخاباتو.
او خدا پریکړه چې د کالج الکترال لخوا دوی پریکړه کیږي، د هر ایالت د ګټو خوندې ساتلو د پاره دا پریکړه شوی او په فایل کې. خو په هر صورت د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د پالیسیو په نظر کې نیول سرستانې زیسب چې خی ډیر واضح هم نه وي تر اوسه پورې، د افغانستان د پاره کوم کاندید تاسو غوره بولئ؟ او دلته په امریکا کې د افغانانو د پاره تر ټولو مهمه مسله چې دوی ور باندې اندېښنه لري څه ده؟
بیا هم د افغانستان په ارتباط او په سیاسي د امریکا سیاسي خارجي سیاست په ارتباط باندې په مجموع کې وایو، د امریکا خارجي سیاست د امریکا په ولس پورې اړه نه لري، د امریکا د پر سر اقتدار حکومت پورې اړه لري. نو دغه په خاطر باندې زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع ډېره په فاشه کې واقع ده، محوریت نه لري په دې مورد کې.
بله.
او دا چې د مهاجرین لپاره په امریکا کې څه کېږي، هغه هماغه وزارت نور په مقابل کې کېږي. اوس د دوه حزبو یو د قانون د تابعیت ادعا کوي، بل په ابتدا نه یو رقم سیاسي شعارونه ورکوي. د دې ترمنځ توپیر ډېر زیات.
بله. تاسو مخکې د دوو ګوندونو پر انحصار خبرې وکړې، د میرمن هاریس او پخوانی ولسمشر ترامپ سربیره خپلواک نوماندان هم شته، د دریم ګوند گرین پارټي یا زرغون ګوند راتلونکي، تاسو په خپل څنګه ارزوي؟ او د خپلواک نوماندانو شتون پر رایو باندې څنګه اثر کوي؟
که در امریکا انتخابات یا سیاست پا عمومی سو تو گل پا نظر که بونی سو در درم حزب، هر حزب سوی در درم و حزب و موجودیت یوازینه لار ده چه دوی باید اخوات لار سی پا دی چه اقا دقا انحصار لمن ضروره لیسی. منتها دقا دو گوندونو دست یو انحصار آمنز تکای ده چه در درم و چلرم گوند لپاره هیچ نده مبارزه فرصت پا کافی اندازه است، او نه هم در یو مناظری یا در خبرو یا در اقوی در سیاست اوریده لپا مورد که.
دیر زیاد هم منه نکم لطاسو نپختنی راست نور هم به خو وخت ډیر محدود دی. د کالیفورنیا ایالت دولتي پانتون استاد زمان ستانیزی صاحب، کور ودان او سرلوړی اوسئ.
مننه له
تاسو. د امریکا د ټاکنو په اړه په منځني ختیځ کې مختلف نظرونه او هیلې څرګندېږي. فلسطینیان ګمان نه کوي چې د امریکا د ټاکنو پایلې به په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. لبنانیانو هم د امریکا په بهرني سیاست شک څرګند کړی، خو اسرائیلیان بیا د امریکا په ټاکنو کې د دواړو میرمن هاریس یا ښاغلي ترامپ په بری مختلف نظریات څرګند کړي دي.
په جګړه ځپلې غزه کې فلسطینیان د امریکا د ټولټاکنو په اړه مختلف نظرونه لري. د زنو د پاره هیڅ مهم نه دی، خو ځنې په دې هیله دي کده دې ټاکنو په پایله کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه ختمه شي.
د امریکا ټاکنې به په هیڅ ډول په جګړې اغیز ونه لري. په امریکایي رای ورکونکو به خای اغیز وکړي، خو په فلسطینیانو او په ځانګړي ډول په غزه تړنګي به هیڅ اغیز ونه لري.
موږ غواړو که هر یو یو وګټي، ترامپ وي یا هریس، چې خلک له دې روانه غمیزې راوباسي.
ټاکنې د سیشن بی پورس کیږي او دواړه کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هریس د امریکا د جمهوری ریاست د 2024 کال په دې ټاکنو کې اوګه پوګه سیالي کوي. لبنانیانو بیا نن دوشنبه د امریکا په بهرنی سیاست شک څرګند کړو. اکثریت لبنانیان وی د امریکا ټاکنې د لبنان د سیاسي راتلونکو سره هیڅ تړاو نه لري.
د امریکا ټاکنې د لبنان سره هیڅ رب نه لري. زما په نظر کچیرته د لبنان ستونزو حل مسله وي، نو بهرنی مداخله باید په لبنان کې بند شي.
د اسوسییټډ پریس اژانس لیکي په منځني ختیځ کې د روانو سیاسي مذاکرو یو شمیر راګه خلکو ورته ویلي چې د ټاکنو یو ونی مخکې امریکا هڅه وکړه چې د اسرائیل او حزب الله ترمن جګړه ختمه کړي، خو ناکامه شو. د معلوماتو لمخې امریکا د یو غیر عملی اوربند لپاره وړاندیز ترتیب کړو او اسرائیل ټینګار کړو چې په زور به د سولې او تړون تطبیق کړي. په اسرائیل کې خلک د امریکا د ټاکنو ورځ ته په بی صبری او اندیښنو انتظار باسي او د سه احساس کوي چې د امریکا په ټاکنو کې راتلونکي منتخب مشر یا مشره د هغوی د راتلونکو سره ډیر ربط لري.
زه غواره غنم کوي واخزه د امریکا ولسمشره شي. زما په نظر دا به د خیر راتلونکو لپاره یو بدلون او هیله مندم چې کمیرمنی وګټي.
زه د ډونالد ټرمپ په اړه فکر کوم. هغه ثابته کړی او حتی وروسته ځل چې د امریکا جمهور رئیس و، د اسرائیل سره د بیت المقدس او ګولان غونډیو برخه کې ډیره مرسته وکړه. هیله مند یم که هغه وټاکل شي.
د فلوریدا پوانتون د ټاکنو د ارزونې مرکز د معلوماتو د مخې د شپږو یا میلیون څخه زیاتو خلکو د مخه د برېښنالیک یا په حضوري ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې خپل رای کارولې دي.
بلخوا فلسطینی چارواکي وایي چې اسرائیلي ناقلینو په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د فلسطینی ادارې له مرکزی دفتر څخه یوازې 2 کیلومتر لري د شپې په برید کې 2 موټرونه سوځولي. په دې برید کې چې رام الله ته څیرمه په البری ښار کې چې د لویدیځ تر ملاتړ لاندې فلسطینی ادارې مرکزی دفتر هم پکې موقعیت لري، 2 شوبل شوی هم نه دي. د اسوسییټډ پریس خبريال د اتلس سوځیدلو موټرونو خبر ورکړی. فلسطینی ادارې دا برید غندلې، خو اسرائیلي پولیس وایي چې دوی په دې پیخي باندې تحقیقات کوي. بل پلو چارواکي وایي چې د هند په شمال کې یوې ژورې کندې ته د یو بس تلویدو د پیخي په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. پیخه د اتراکند ایالت په المورا ولسوالۍ کې شوې ده. د ایالتي حکومت یو چارواکي ویلي چې په بس کې 240 کسان سوار وو چې د پیخي د ځای څخه 15 جسدونه موندل شوي. د پیخي سیمې ته ژغورونکي استول شوي او د دې ویره هم شته چې ښایي د قربانیانو شمیر لا هم لوړ شي. بل پلو د هند په نوې دلی او ممبئی ښارونو کې خلک د هوا د ککړتیا له امله د تنفسي ستونزو شکایت لري، ځکه چې د هوا د ملي شاخص له مخې د هوا کیفیت ورځ تر بلې په خطرناکه بڼه مخ په خرابېدو دی. په ممبئی کې د هوا کیفیت هم د منځنۍ کټګورۍ څخه ښکته شوی او د لا خرابېدو په اړه یې د خلکو اندېښنې پارېدلې. نوې دلی چې د 40 میلیون نفوس لرونکي هوا د نړۍ تر ټولو ککړې پلازمینې توګه هم شهرت لري چې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د هوا کیفیت پکې خرابېږي. لبلې خو د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې هم هوا ککړه ده او خلک د چارواکو نه غواړي چې دغه سنزې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د ایالتي حکومت او د سویس د هوا پیژندنې د یوې ادارې د معلوماتو له مخې لاهور د یکشنبه په ورځ د هوا له اړخه د تر ټولو ککړ ښار مقام ترلاسه کړ. پاتو شیبو کې بعد څنګه هوتک پیغام دروازه وو، هغه د ځان د پاره نه بلکې د نورو نجونو د پاره د طالبانو څخه یو لړ غوښتنې لري چې د بشپړ رپورت په ترڅ کې به تاسو سره په ګډه واورو.
د افغانستان په اړه خبرونه ترازو ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرستو کوونکو هیوادونو د نشټون لامل د مرستې رسونې ادارې د دغو هیوادونو په استازي توپ د حاکم او چارواکو سره د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د دفاع او د مرستې رسونې په بهیر کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنې د رئیس تر اوسه لکتر لګه درې سوه دون نوی لارخونه صادر کړی دي طالبانو چې بشر دوستانه فعالیتونه ورڅخه مخامخ اغیزمن شوی دي.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د مرستو کوونکو هیوادونو د نشټون له امله د مرستې رسونې ادارې د دغه هیوادونو په استازیتوب د حاکمو چارواکو سره د افغان میرمنو او نجونو د حقونو څخه د دفاع او د مرستې رسونې په بهیر کې د هغوی د ګډون په اړه خبرې کوي. او چا ویل چې د ټولو ګواښونو او ننګونو باوجود مرستې رسونې بشرپال کارکونکي د ژوند په ټولو برخو کې د افغان میرمنو د ګډون د حقونو د خوندیتوب لپاره د بشري مرستو د ارزونې څخه نیولې د مرستو ویشلو او څارنې په ګډون په نسلړي کې دونکو ډول کار کوي.
ملګری ملتونه مجبور دي چې خپل هغه ادارې چې هغه هلته موجود دي هغه مسلسل د طالبانو سره په مکالمه کوي او هغه ته یادونه وکړي چې د دې بشري حقوقو تنفیذ دا د هر حکومت حق دی، کار دی او باید د خپل کار نه غفلتونه کی. په یعنی حال کې دا هم کولای شي چې د بشري مرستو د راټولولو د غو ویش په حساب کې د خزو برخه هیر نه کړی او په یعنی حال کې کولای شي چې هغه ته دا جوته کې چې هغه ته د حقوق مرستې رسیدلې دي.
او چا ویلی چې پر افغانستان باندې طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رهسي بیا تر اوسه لکټر لګا 302 بلار خوانې صادری کړي چې بشر دوستانه فعالیتونه ورڅخه مخامخ اغیزمن کیږي. د دغه ادارې په وینا د غولار خوانو لړلې یو او یې په ځانګړي ډول د بشري مرستو په بهیر کې د خزو د ګډون په تړاو صادر شوې دي.
دا به واځي د پروژې ترلاسه کول لپاره د ادارې وی ځکه په عمل کې مونږ لا هم د انجنونو مکتبونو ګورو چې باندې د انجنونو پر مخ لاندې پرانستل شوی د انجنونو پر مخ د انجنونو میرمنو پر مخ دند نشتا په دولت او په نورو سازمانونو کې حتی په تلویزیونونو کې ډیرو تلویزیونونو کې دوی د دند اجازه نه لري. رادیوګانې او تلویزیونونه حتی په ځینو ولایتونو کې بند شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دوی دا ادا ګټور نه ده، البته د دوی لپاره به ګټه وکړي تر څو نوې پروژې پرې ونیسي.
او چا وایي د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت بشري مرستې شوې دي او سره له دې چې په تیرو دریو کلونو کې د اړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې مرستې شوې، خو په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي بحران لا هم دوام لري. د اوچا د شمیرو لمخې لدی مالی مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. احسان لاریوب زای، امریکا غږ.
هغه جلکی چې نه کال وړاندې د سرک د غاړې ماین په چاودنه کې دواړې سترګې له لاسه ورکړې دي، له طالبانو غواړي چې د نجونو په مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. څنګه هوتک در پیژنو؟
موټر کتل لم لخبل مور سره ما غختل چې یو سټیر تلاړ شم بیا الټ لنفجار لامل ما خپل سترګې د لاس ورکړلې. تقریبا 9 کال کېږي چې زه نشم کولای په سترګو کوم څه ووینم.
دیر لسکلنه څنګه هو تک څه هم لتیرو نو کلونو راهیسې د ژوند رڼاګانې په خپل سترګو نسلی دی، خو په خبرې چې د انسان لپاره همت ساتل اړین دی. څنګه لخپل مور سره د کور په کارونو کې د مرستې ترڅنګ د لاسي صنایعو جوړولو هنر هم لري.
زه اسکله هم خپل همت له لاسه مانه د ور کړه او نه غواړم چې خپل همت له لاسه ور کړم. څه کولای شم چې لاسي صنایع وکړم؟ مثلا باف ته کړم، زغې په وسیله جوراب، خولۍ، دسکشې، جاکټ، پتلون او اندا کولای شم چې زه د لاسي صنایع له طریقه وکولای شم دا شی جوړ کړم.
څنګه د نورو ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په منظم ډول ورزش هم کوي. د څنګه پلار قیس د خپل لور د روغتیا په موخه له هوا د بهر د غې درملنه او امکانات اړین ګني.
مونته د ډاکټر هم اطمینان راکوي چې ان شاء الله کچیر د پیسو یا د سد نور څخه خارج د تک زمينه برابر شندې ته ان شاء الله د ستر ویلاج کیږي.
شاغلی قیس په افغانی ټولنه کې د لړو پر وړاندې د ناوړه دودونو برعکس د څنګه ژوند ته زیاته پاملرنه کوي. نوموړی وایي چې د نور اولادونو په پرتله هڅه کوي څنګه ته زیات وخت ورکړي.
ټول اولادونه نه علاوه د سر ډیر زیات توجه دې ته زیاته ده چې وکول چې دا د خپل مشکلاتونو په سیتو د حل کې مونږ هم څونه چې زیات توجه نور اولادونه ته خو دغه نه زیات دې ته زیاته توجه کوو. خدا هم بیا هم ان شاء الله چې په دې شانو ته د مونږ کومک ته ضرورت لري هر څه په خپل وړتیا په خپل فکر سره تر سره کوي.
څنګه د لاسي صنایعو د جوړولو تر څنګ د ښوونځیو پر ځینو مزامینو هم لاس بریا ده او د قران کریم لومړی سپاره هم حفظ کړي ده. دا چې څنګه اوس مهال پشپژم ټولګي کې ده له طالبانو غواړي چې د افغان جنو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي.
زه هیڅ کله هم د دې ننګرتیا احساس نه کوم چې آیا زما سترګې کار نه کوي، آیا زه نشم کولای چې څه ووینم زه څه ووینم، او هغه څوک چې بیل مې هغه نشي کولای چې څه ویني د یو نیمګرتیا احساس وکړي. ما د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو د انجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانیزئ چې تر څو چې انجونې وکولای شي تعلیم وکړي، تر څو چې انجونې وکولای شي خپل وطن ته خدمت وکړي. که یو مور تعلیم ونه کړي هغه نشي کولای چې خپل اولاد
د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د څنګه په څیر په زرګونو ماشومان مایوب سول، خو څنګه د دې سره سره چې اوس مهال نابینا ده د خپل پلار په ملاتړ بیا هم د خپل روشان راتلونکي لپاره لوی هیله لري. شمسارین، امریکا ژغ.
بل پلو په متحده ایالاتو کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو او بریدونو په ډېرې دوه دولس مشرۍ ټاکنو نږدې کېدو سره د رسنیو اتحادیې ژورنالستانو ته روزنه ورکوي. دا رپورټ به هم په ګډه وکړو.
د ورجینیا په روسلن کې د دفتر په ودانۍ کې دا خبریالان د متحده ایالاتو د ټاکنو د پوښښ لپاره چمتووالی نیسي. خود دې روزنه هغه ایالتونو لپاره نه ده چې په اړه دا ټاکل ګران دي چې څوک به ګټي، او نه هم دا روزنه د ټاکنو لپاره ده. دا روزنه د دوی د فزیکی، مجازي او احساساتي چاپریال خوندي ساتلو لپاره ده. دغه ورشاپونه د خزو د رسنو د نړیوال بنسټ یا IWMF د نوښت لخوا تر سره کیږي. روزون کی وای پامی د خبرې ته دی چې څنګه چمتو وسی. دوی جرنلیستانو ته درس ورکوي چې څنګه د هدف کې دوه څخه ځانو نو ساتي، څنګه پلاریون کې د خلکو احساسات معلوم کړي، او څنګه خپل ډیجیټل پروفایلونه خوندي وساتي.
د خزو تر رسیدو نړیوال بنسټ په امریکا کې د خوندیتوب نوې نوښت پیل کړ، ځکه چې موږ د تیرو ټاکنو تجربه لرو او موږ پوهیږو چې پیښې به په دې ټاکنو کې دوام ومومي او احتمالا چې ډېرې سختې به وي.
د 2000 جنوري په شپږمه د تشدد پر مهال خبريالانو سره سخت تشدد شوی وو، او پر رسنو بریدونه د دې سبب شو چې د خزو د رسنو بنسټ دا ډول ورکشاپونه پیل کړل. د تروسا په یو لس ایالتونو کې شپږ سوه خبريالان روزلي دي. کریستین میګډن چې مدیره ده وای د متحده ایالاتو د مطبوعاتو د ازادۍ د سار ادارې په 2023 کې پر رسنو باندې بریدونو کې زیاتوالی لیدلې دی.
موږ په دې کال کې د جرنالستانو د زورونې لوی شمېرې لیدلې، نږدې او یا خبري اعلان ټپیان شوي دي، مګر هغه څه چې موږ پوهیږو د په متحده ایالاتو کې په ټولو ښارونو کې یو کړکېچن وخت دی، او دا واقعیا تاسو پوهیږئ چې دا یو سل وروسته 2000 کال ته ورته دی. هغه کال موږ په بې ساري کچا په ګڼ شمېر جرنلستانو د شپږو سوو څلوېښتونه په زیاتو بریدونه ولیدل. په هغه کال کې نږدې 150 خبریالان ونیول شول.
دی پی خو په متحده ایالاتو کې رسنۍ یو زیات فعال چلن ته هڅولي، چیرې چې عام موضوع دا و چې خبریالان باید چمتو وي.
دا روزنه زموږ لپاره د جرنلستانو په توګه یو ښه فرصت دی چې د دې وسیلو نه ځینې زده کړو، او ځینې هغه شیان چې موږ پرې نه پوهیږو یا ممکنه تازه کولو ته اړتیا ولرو، ځکه چې دا د راتلونکي ټاکنو مودې یا هغه وخت پورې اړه لري چې موږ پکې یو.
د رسنو سره د دښمنۍ په ډیری دو سره د خوندیتوب روزنیز ورکشاپونه د خبریالانو په خوندي ساتلو کې د مرستې یو لار ده. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په پای کې بیا هم ستاسو د ملتیانه مننه کوم. پښتو خبرونه پای ته ورسیده، خو دری خبرونه نشر ته چمتو ده د لینا روزوی په کوربتوب چې هیله ده وی ګوري او وایوري. نو له تاسو اجازه غواړو، شپې ورځم په خیر، د تل په شان مو.